عباس قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی د پنځشنبه په ورځ د ملي وحدت د حکومت له مشرانو سره د خبرو لپاره په کابل کې و او وروسته مسکو ته روان شو. د خغلی خلیلزاد د وروستیو لدې کتو جزئیات درکو. دا موري چې د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه وایي پاکستان د افغانستان د سولې له بهیر سره لازمه همکاري نه کوي، او د امریکا دفاع وزارت وایي د اوکراین پر فضایي د یو نړیوال پوځي تړون پر وړاندې حیرانوونکي الوتنه کړې ده. ستړي مشي دا د ازادۍ راډیو ده. زموږ په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور خبري مطالبم لرو، خو پیل خبرونو کوو په مخړې د دې سات خبرونه ده. افغان حکومت وایي پاکستان ته د طالبانو د یو هیئت سفر خي چې اسلام آباد له دې ډلې سره څومره نږدې اړیکې لري. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د ناټو نوی ملکی استازی به په کابل کې د برتانیا د سفیر په توګه له خپلو تیرو تجربو څخه پراخه استفاده وکړي. او په داسې حال کې چې په توره بهیره کې د روسیا او اوکراین له تقابل وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچنې شوې. پنټاګون تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې جنگي جټل وتکوې د اوکراین په هوایي قلمرو کې خارق العاده الوتنې کړي. دا افغانستان حکومت وایي پاکستان ته د طالبانو د یو هیئت سفر خي چې اسلام آباد له دې ډلې سره څومره نږدې اړیکې لري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون ازادۍ رډیو ته وویل افغانستان په وار وار ویلي دي چې پاکستان پر طالبانو پراخ اغیز لري او له دې ډلې په خپله ګټه کار اخلي.
پاکستان نفوذ بیشتر به طالبان داره و پاکستان بارها طالبان
دی وی پاکستان پر طالبانو زیات اغیز لري او په پر لپسې ډول طالبان د خپل بهرنی سیاست دیوی وسیلې په توګه کارولې دی او سم کار ترې اخلي. دا ریپورتونه مخې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو هیئت په دی ورسوي کې پاکستان ته تللې. یو شمیر پاکستانی رسنیو ریپورت ورکړی چې د هیئت له پاکستانی چارواکو سره پټې لیدنې کړې دي. طالبانو پاکستان ته د خپل هیئت سفر پاړه تر اوسه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د ناټو نوې ملکی استازی به په کابل کې د برتانیا د سفیر په توګه له خپلو تیرو تجربو څخه پراخه استفاده وکړي. نیکولاس کې د 2018 کال د اګست میاشتې رئیس په کابل کې د برتانیا سفیر په توګه کار کوي، خو په پام کې ده چې نوموړی به د 2019 کال په مارچ میاشت کې په افغانستان کې د ناټو د ملکی استازی په توګه کار پیل کړي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي افغان حکومت په چین کې د افغان سوداګرو د پانګونو ملاتړ کوي. خغلی عبدالله پرون د بازار د تنظیم په چارو کې د چین د دولت له وزیر ژانګ ماو سره په کتنه کې دا څرګندونه وکړي. اجرائیه ریاست په یو خبر پاڼه کې د خغلی عبدالله له قوله ویلي افغان حکومت چمتو دی چې د چینایي سوداګرو لپاره په افغانستان کې د پانګونې شرایط برابر کړي. په داسې حال کې چې په توره بهیره کې د روسیا او اوکراین له تقابل وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچنې شوې. پنټاګون تیر ماښام په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې جنگي جټ الوتکوې د اوکراین پر هوایي قلمرو خارق العاده الوتنې کړې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې متحده ایالات او متحدانو ادارې الوتنې د آزاد اسمان د تړون له مخې وکړې څو له اوکراین او نورو شریکانو سره خپل تعهد په ډاګه کړي. د سی این این تلویزیون د ریپورت له مخې پنټاګون همداراز په پام کې لري چې تور سمندرګي ته یو جنگي بیړۍ واستوي. روسي چارواکو د دې ریپورټونو په وړاندې روس چې تر اوسه نه دی تایید شوی خبرګون خودلې. د پارلمان د بشانو جرګي یا فدراسون د شورا دفاعي او امنیتي کمیټي مشر ویلي چې تور سمندرګي ته د امریکا د جنگي کشتیو راتګ به د روسیې لپاره یو نوې ضربه او د دې هواد د سپکاوي او تحقیر په مقصد نوې اقدام وي. اوکراین پرون د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په غونډه کې پر روسیې د بندیزونو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. اوکراین روسیې تورنه کړه چې د اوکراین پر ضد یرغلیز اقدامات زیات کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پالو کلمیکن پرون پنځشنبه د ایټالیا په میلان ښار کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډه کې په دې اړه وویل
It's a matter of urgency to provide prompt and consolidated
د وای دای وبلنې مسله د چنړیوال باید دی يرغل ته سم دستي او ګډ جواب ورکړي. الهامي کافي نه دی، باید عملی اقدام وشي. لبل خو دا اروپا او یوریشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویس میچل ویلی چې د اوکراین په ختیځ او کریمیا ټاپوس بکې د روسي اقدامات د یو نسل لپاره د اروپا د تر ټولو ستري بشري فاجعه بای شوې. خو د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلی چې د اوکراین او د دې هواد د لویدو لا ترکوونکو ناوړه اقدامات د کړکیچونو اصلي دلایل دي. دا وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو اعلان کړی چې روسیا د په بحران ځپلې هیواد کې د تیلو او قانونو په برخه کې شپږ میلیارد ډالر نه زیاته پانګونه کوي. مادورو دا اعلان پرون له روسي چارواکو او پانګوالو سره له دوه ورځنیو خبرو وروسته په مسکو کې وکړ. وینزویلا چې د تیلو پراخې زیرمې لري، له 2010 کال راهیسې د کیڼ پلوي رهبر هوګو چاویز او د هغه له مړینې راوروسته د مادورو د واکمنۍ پر مهال له سیاسي او اقتصادي بحران سره مخامخ هیواد دی. مادورو پر خپله ټویټر پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې دا تړونونه د 5 میلیارد ډالر په ارزښت، د تیلو په سکتور او د سبان د 1 میلیارد ډالر په ارزښت، د قانون او پتیره د سرو زرو د زیرمو د استخراج په برخو کې شوي دي. او د امریکا ولسمشر د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناورت په متحده ایالاتو کې د امریکا د ځانګړي استازي دندې ته نومول ده. په دې اړه پرون امریکایي رسنیو معلومات ورکړل او ویلي دي چې ولسمشر ترامپ نن سهار په خپل ټویټر کې دا موضوع رسمن اعلان کړی. دوستانو خبرونو ملازادی راډیونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد او کابل کې له چارواکو سره له خبرو وروسته پرون مسکو ته روان شوی دی. په یو بل ریپورت کې به مو له دې خبر کو چې د افغان حکومت چارواکي وایي پاکستان پر طالبانو اغیز لري او اسلام آباد ته د طالبانو د استازو د وروستي سفر هدف د سولې د مذاکراتو په اړه له طالب مشرانو سره مشورې کول دي. د افغانستان د ولسمشر دوهم رسیال وایي افغان ځوانان د جګړې اصلي قربانیان دي او باید د سولې په مسله کې هم پراخ رول ولري. په هلمند کې د نادالي عملیات څنګه روان دي؟ سیمې ته زموږ خبریال تللی وایي د نادالي عملیات خو کراره پر مخ ځي. ولې د سیمې څخه زموږ د خبریال ځانګړی رپورټ په دې اړه دروو. د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي پاکستان د افغانستان د سولې له پروژې سره لازمه همکاري نه کوي. دا موضوع هم څېړو او که وختو دا به هم واوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي د اوکراین پر فضایي د یو نړیوال پوځي تړون په رڼا کې الوتنې کړي. د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د پنځشنبه په ورځ د ملي والي د حکومت له مشرانو سره تر خبرو وروسته مسکو ته روان شو. زلمی خلیلزاد کابل ته له سفر مخکې په اسلام آباد کې او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او ځینو نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. عمران خان ویلي هیواد په کلک او صادقانه هڅه کوي چې په افغانستان کې د خبرو لارې سولې ټینګه شي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د ورستیو هڅو په ترڅ کې مسکو ته روان شوی. د امریکا سفارت پرون په یو خبر پانه کې وویل چې خغلی خلیلزاد له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره لیدو کتو وروسته مسکو ته ولاړ. په همدې حال کې د اجرایی ریاست مرستیال ویان امید میسم وایي چې متحد ایالات په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره داسې بې ساري هڅې پیل کړې چې د یعنی وردی. خغلی میسم تیر شپه له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي خغلی خلیلزاد هڅو ته د اشاره پترڅ کې وویل
موافقت ما در امر مبارزه با گروه های تروریستی و در شرفکن مستلزم همکاری
لتروریستی او رنکار و دلو سره پا مبارزه که زموگ بریالی توب ده سیمه او نره ده هوادونو صادقانه همکاری تا ارتیا لری. هر هواد کولیشی ده افغانستان پا سول او جگره که رول ولو بوی تبان ده افغانستان گواندیان او پیاولی هوادونو کولیشی چه ده افغانستان ده سول پا بهیر که رول ولو بوی
پروسیسال افغانستان نقش بازی کنم.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي پرون په ارګ کې د حکومت له مشرانو سره وکتل. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادۍ رادیو ته وویل خغلی خلیلزاد په دې کتنه کې د سیمې یو شمیر هیوادونو ته د خپلو سفرونو او د راتلونکو پلان شویو سفرونو په اړه معلومات ورکړل. خلیلزاد پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د پنځشنبه په ورځ له ولسمشر او اجرایی رئیس سره وکتل او له سیمه ییزو متحدانو سره د خپلو کتنو او همدارز د سولې خبرو ته د افغانستان د چمتووالي په اړه بحث ورسره وکړ. خلیلزاد د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو پاکستان ته د سفر په ترڅ کې له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشی سره په اسلام آباد کې وکتل. د یو شمیر پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې عمران خان د کابینې په غونډه کې ویلي دی چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا استول شوی او دی خوشاله دی چې له هغه سره یې کتلی دي. عمران خان همداراز ویلي چې هیواد به یې ډېرې زیاتې هڅې وکړي چې په افغانستان کې د خبرو له لارې سوله ټینګه شي. له بلې خوا د پاکستان د پوځ ویاند هم ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ کوي. خو د پوځ ویاند آصف غفور په عین حال کې له امریکا دا غوښتنه هم کړې ده چې هڅه دې وکړي د سیمې د یو دوست په توګه له افغانستانه ووزي، نه د یو ماتې خوړلې په توګه. متحدو ایالاتو د پاکستان د پوځ د دې تبصرې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي وو چې زلمی خلیلزاد به پر پاکستان او افغانستان سربیره روسیې، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته هم سفرونه وکړي. خلیلزاد پر ټویټر په خپل پیغام کې لیکلي چې د دې سفر په پای کې او له سیمه ایزو او نړیوالو شریکانو سره تر لیدو کتو او له هغو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه لباسونه ورسته به بیرته کابل ته ستون شي.
بلخوا افغان چارواکي وایي پاکستان پر طالبانو اغیز لري او اسلام آباد ته د طالبانو د استازو او د وروستي سفر هدف د سولې د مذاکراتو سره په دې هیواد کې لمیشت طالب بشانو سره سلام مشورې کول دي. خان محمد سیند په اړه تفصیل لري.
د افغان حکومت د اجرایه ریاست مسؤلین وایي چې اسلام آباد ته د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوی سفر خی چې پاکستان له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. دوی وایي د طالبانو پلاوی به په دغه سفر کې په پاکستان کې لمیشتو طالب مشرانو سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال فریدون خزون د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان نفوذ بیشتر به طالبا داره و پاکستان
د موبل پاکستان پر طالبانو ډیر نفوذ لري. پاکستان له طالبانو نه تل د خپل خارجي سیاست لپاره د افزار او پتوګه کار اخستی او اوس هم اخلي. خو مونږ هیله من یو چې طالبان نور د افغانستان د سولې په اړه فکر وکړي او کوم هڅه چې د سولې په تړاو پیل شوی ورسره هم غږی شي او د سولې پروسې ته لبیک ووي. پروسې له
افغانستان لبیک بګویا.
یوې پاکستانی ورسپانې اخبار خیبر لیکلی چې د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی لزینو پاکستانی چارواکو سره پټ لیده کاته کړی دی. اسوشیټډ پریس آژانس پاکستان ته د طالبانو د پلاوی سفر ته اشاره کړې او لیکلی دی چې د طالبانو د قطر د دفتر په پلاوی کې چې پاکستان ته تللی په سعودي عربستان کې د طالبانو د وخت سفیر شهاب الدین دلاور، د طالبانو د واکمنۍ د لوګر والی ضیاءالرحمن مدني چې د ملګرو ملتو په تور لیست کې لیکل شوی، سهیل شاهین او عبدالسلام حنفي شامل دي. خو ازادي راډیو ته د طالبانو یوې سرچینې ویلي چې 15 طالب مشران د طالبانو له مشر ملا هیبت الله سره د مشورو لپاره پاکستان ته تللی دي. د طالبانو د سرچینې ویلي چې د طالبانو د رهبری شورا چې د کویټې د شورا په نوم هم یادیږي د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپلو کې سلام مشورې پیل کړي دي. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانی وایي چې طالبان د پاکستان له مشورې پرته د سولې په اړه هیڅ اقدام نشي کولی. خو د سیاسي چارو پوه حسن حقیار وایي څرنګه چې د سولې د مذاکراتو لپاره هڅې تیزی شوي طالبان لازمه ګڼي چې په نورو هیوادونو کې له خپلو میشتو مشرانو سره له نږدې وویني.
دا ښکاري چې د سولې خبرې تر هغه پورې پیشرفته شوي دي. د طالبانو هیئت هم پاکستان ته هم د نړۍ نورې هیوادونو ته سفرونه وکړي، د خپلو مشرانو نظر وغواړي. نو دا په دې معنی نه ده چې د طالبانو هیئت د پاکستان ته ورزیات من د هغوی نه مشوره وغواړي.
دا په داس حال کې ده چې د مسکو په ناسته کې چې د طالبانو او د افغانستان د سولې عالی شورا د پلاو ترمنځ جوړه شوې وه، طالبانو پکې د سولې د مذاکراتو لپاره له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار کړی و. افغان حکومت ویلي چې طالبان دې په لومړي سر کې له قید و شرطه پرته د مذاکراتو پیلېدو ته حاضر شي، وروسته له دې به د دواړو لورو په شرایطو خبرې وشي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوال اړیکو کمیسیونونه وایي پاکستان د افغانستان د سولې له بهیر سره لازمه همکاري نه کوي او په کار ده چې امریکا پر دغه هیواد خپل فشارونه نور هم زیات کړي. په دې موضوع به زما د بل همکار اجمل تورمان رپورټ واورو.
د
د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې ریښتینی همکاري نه کوي او دوه مخی لوبه مخ ته وړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رسیال داود کلکانی د پنځ شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان په همکارۍ افغانستان ته سوله نه راځي.
باور می است کې پاکستانی ها در قضیه افغانستان صداقت ندارن، اونا همیشه سیاست دروی بازی کردن، از یک طرف کشورهای جهان خصوص ایالات متحده امریکا را وعده ها دادن ولی در اخیر مخالف وعده های خود کار کردن، یعنی به این جهت پاکستان صلح در افغانستان تأمین نمیشه.
د څرګندونه داسې مهال کیږي چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره په اسلام آباد کې وکتل. تر دغه کتنې وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې ګوندی د عمران خان دریز ډیر سوړو. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي له خلیلزاد سره په خبرو کې عمران خان دا ژمنه ونه کړه چې طالبان به له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو کړي. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په وینا بیا قریشی خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې اسلام آباد به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په موضوع کې پوره همکاري وکړي. دغه راز ویل شوی چې په پرونیو خبرو کې د پاکستان صدر اعظم ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لیک په اړه هم بحث شوی، په کوم کې چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان د سولې په مسله له پاکستانه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. زلمی خلیلزاد په داسې وخت کې له پاکستاني مشرانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې چې د اسوسییټډ پریس خبری اژانس پاولا د طالبانو د قطر د دفتر یو څلور کسیز پلاوی هم اسلام آباد ته تللی دی. خو ازادي راډیو ته د طالبانو یوې سرچینې وویل چې پنځه طالب مشران شیر محمد عباس ستانکزی، شهاب الدین دلاور، دین محمد حنیف، سهیل شاهین او عبدالسلام مدنی د طالبانو له مشر ملا هبت الله سره د سلام مشورو لپاره پاکستان ته تللي دي. د طالبانو د سرچینې وویل چې د طالبانو د رهبرۍ شورا چې د کوټې په شورا هم یادیږي د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپلو کې سلام مشورې پیل کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی سید صفی الله هاشمی هم وایي پاکستان له افغانستان او امریکا سره دوه مخی لوبه کوي او د همکارۍ په ژمنه یې هم باور نه دی پکار.
اندیښنه ده چې پاکستان بیا دوه مخی لوبه کوي، تر کومه چې په سرګند ډول یو شین څراغ ونه کودل شي او د پام وړ نتایج ترلاسه نه شي د پاکستان په خبرو اعتبار نشته.
د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو غړي ټینګار کوي چې امریکا باید د افغانستان د سولې په برخه کې پاکستان ریښتینی همکارۍ ته اړ او فشارونه پرې زیات کړي، ځکه د دوی په وینا هغه هیواد پر طالبانو نفوذ لري او په دې برخه کې د پام وړ همکاري کولی شي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان د پوځ ویان آصف غفور وایي پر طالبانو د پاکستان د نفوذ په مسله کې مبالغه کیږي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون هغه پریکړه رد کړې او له سیاسي انګیزې له کبله یې بللې چې د ولسی جرګې لپاره په کابل کې د شوو انتخاباتو نتایج یې باطل اعلان کړي دي یا رائے باطل اعلان کړي دي. په دې اړه یوسف خان زدران تفصیل راکړي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون لخوا د پلازمینې کابل رایو د باطلېدو له اعلان څو ساعته وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د یوې خبري ناستې له لارې د شکایتونو د کمیسون پریکړه بې بنسټه وبلله. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د یوې اعلامیې په خبرولو سره وویل د کابل رایو د برخلیک په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون دا ډول پریکړه غیر قانوني او سیاسي ده. دا اعلامیه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی لخوا ولوستل شو په یو برخه کې راغلي:
کمیسیون مستقل انتخابات باورمند است که تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی
دیوی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې باور دی چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه سیاسي، احساساتي او غیر واقعي ده چې قانوني بنسټ نه لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بی بنسټه سیاسي او غیر قانوني پریکړه ردوي او هغه د کابل د خلکو د پاک رائے په وړاندې و معاملې بولی
و ان را معاملې به رائے پاک مردم کابل میدونند.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد په دې خبري ناشته کې ویل د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رایو د باطلیدو په اړه پریکړه له دوی سره له هر ډول مشورو پرته اعلان کړی ده.
دوستانو دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د شکایتونو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پرون وویل د کابل ولایت رای باطل اعلان کړی دی او دا یې وروستۍ پریکړه ده. زموږ غږ لاسادۍ راډیو ناوري اوس په واورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
څو نړیوالو رسنیو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په تازه هڅو تمرکز کړی. امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې دا اونۍ د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ادارې تازه هڅو چې له پاکستانه د افغان سولې په برخه کې د مرستو غوښتنه کړې کوم پرمختګ نه دی لرلی. خو د ورځپاڼې په لیکنه داسې ښکاري چې د امریکا او پاکستان اړیکې د تر سړېدو وروسته اوس بیرته ورو ورو تودې شي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي چې متحده ایالاتونو د چهارشنبې په ورځ د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره د افغان سولې لپاره د خپل خاص استازي زلمي خلیلزاد د خبرو جزئیات نه دی ورکړي، خو عمران خان په احتیاط چلند کړی او د سولې خبرو ته د طالبانو دراوستلو په برخه کې د امریکا غوښتنو ته روښانه جواب نه دی ورکړی. لدی سره سره ډیر داسې رپورټونه خبر شوي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر څلور مشران څو ورځې مخکې له زلمی خلیلزاد سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه څو پاکستانی رسنیو دغه هیواد د چارواکو په حواله رپورټ ورکړی چې طالب چارواکي د شخصي لیدنو لپاره پاکستان ته تللي او ښایي هڅه یې کړې وي چې له زلمی خلیلزاد سره لون کې لیدنی هم غږی کړی. تمکیږي چې خلیلزاد هم داروانه میاشت قطر ته هم لاړ شي. فارن پالیسی خبرونه هم لیکلي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم د دغه هیواد د دوه نورو ولسمشرانو په څیر د خبرو میست د طالبانو د راوستلو په برخه کې د پاکستان د همکارۍ غوښتونکی دی. د خبرونه په لیکنه د امریکا مرکزی زلمی خلیلزاد یو وړ او مجربه ډیپلوماټ دی او د افغانستان لپاره د سیاسي خبرو اترو د مختوړلو ورته لري. فارن پالیسی استدلال کوي چې متحده ایالاتونه جګړه نه بایلي، یوازې علاقه پکې کمیږي. په دوام کې راغلی چې د امریکا په نزد افغانستان یو بیوزله او لری پروت هیواد دی او هغه وخت د امریکا متحده ایالاتونو لپاره ډیر اهمیت پیدا کوي چې مخالف قدرتونه د کنټرول لپاره لستونی باید وهي. فارن پالیسی په افغانستان کې د امریکا د څو پخوانیو مشرتابه او هڅو ته په کتو لیکلي چې د امریکا ډیر بحثونه له 2009 کال راهیسې په دې سرخیږي چې څنګه د متحده ایالاتونو تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسول شي. د خبرونه په لیکنه په افغانستان کې د سولې هڅو ته په کتو د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما ادارې یو وخت له افغانستان د امریکایي پوزیانو د وټلو لپاره وخت ټاکلی وو، خو فارن پالیسی لیکي دلته د ډونالد ټرمپ کور ودانوي چې دا مهال ویشي په پام کې وننیو.
د امریکا دفاع وزارت وایي چې د اوکراین پر فضایي د یو نړیوال پوزي تړون پر وړاندې کې حیرانوونکي الوتنه کړې. پینټاګون د الوتنې د روسیې د هغه اقداماتو په ځواب کې کوي چې واشنگتن پارونکي ګواښونکي او په زیاتېدو فعالیتونه بللي. احمد تکل په دې اړه رپورت لري.
په داسې حال کې چې په توره بهیره کې د روسیې او اوکراین له تقابل وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچن شوې، پینټاګون تیر ماښام په یو خبر پانه کې اعلان وکړ چې جنگي جټ الوتکو یې د اوکراین په هوایي قلمرو کې خارق العاده الوتنې کړې. خبر پانه زیاتوي چې متحدو ایالاتو او متحدانو یې د آزاد اسمان د تړون لمخې د الوتنې وکړې څو له اوکراین او نورو شریکانو سره خپل تعهد په ډاګه کړي. له 2002 کال راهیسې څلور دیرش هیوادونو چې د آزاد اسمان تړون یې لاسلیک کړی د یو بل په فضا کې د بې وسلو الوتکو الوتنې کړي دي. دا الوتنې په عادي حالاتو کې لمخې پلان کیږي، خو دا تړون هغه فوقلاده او له مهالویش پرته الوتنو ته هم اجازه ورکوي چې دواړه لوري موافقه پرې وکړي. د متحدو ایالاتو د پرونی الوتنې په اړه اوکراین موافقه کړې وه. د امریکا د دفاع وزارت خبر پانه زیاتوي چې په توره بهیره کې د اوکراین پر کشتیو بې دلیله حمله د روسیې لخوا د پارونکو او ګواښونکو مخ په زیاتېدو حرکاتو د خطرناکې لړۍ یوه برخه ده. په خبر پاڼه کې راغلي چې متحد ایالات له روسیې سره ښه اړیکې غواړي، خو دا کار تر هغه وخته ممکن نه دی چې په اوکراین او نورو هیوادونو کې د روسیې غیر قانوني او بې ثباته کوونکي فعالیتونه روان وي. د سی ان ان ټلویزیون راپور لمخې پینټاګون همدارس په پام کې لري چې تورې بهیرې ته خپل یو جنگي بیړۍ واستوي. روسی چارواکو د دې راپورونو پر وړاندې چې تر اوسه تایید شوی هم ندی خبرګون خودلې. د روسیې د پارلمان د مشرانو جرګې یا فدراسیون د شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر کنستانتین کوساچف تاس خبری آژانس ته وویل چې په توره بهیره کې د امریکا پوځي حضور به په سیمه کې کړکیچ لا زیات کړي. د همدې جرګې د دفاع او امنیتي کمیټې مشر ویکتور بونداریف هم تاس آژانس ته وویل چې توره بهیره ته د امریکا د جنگي کشتیو راتګ به د روسیې لپاره نوې ضربه او د دې هیواد د سپکاوي او تحقیر په مقصد یو نوی اقدام وی. د اوکراین دولتي ځواکونو د 2014 کال په اپریل میاشت کې روسته لدی چې روسي کریمیا ټاپو وزمه لخپل قلمرو سره زمیمه کړه، د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو پر ضد جګړه پیل کړه. خو د کیف او مسکو په اړیکو کې کړکیچ د نومبر په 15 نیټه روسته لهغه زیات شو چې روسیه په توره بهیره کې د اوکراین د سمندري ځواکونو پر کشتیو ډزې وکړې. لدی روسته روسیه د اوکراین درې کشتۍ او څلروشت مانوګان ونیول، خو د نړیوالې ټولنې له پرله پسې غوښتنو سره سره تر اوسه اسیران دي.
د نادلی عملیات خو قرار پر مخسی ولی د هلمند چارواکی وی عملیات زکورو پر مخسی چی ملکی کسانو ته پکې زیان وانوړي. د نادلی ولسوالۍ په لوی ماندا او باباجی کې بوخ سرتیری وای مینونه ډیر کرل سوی او د انجینری ټیمونه یې کم دي. په عملیاتو کې بوخ چارواکی وی ترغو به دوام ورکوي چې د نادلی د لوی ماندا سیمه او د لشکرګاه څلورمه حوزه باباجی د طالبانو لولکی وباسي. زموږ همکار الیاس تای د عملیاتو سیمه ته تللی او په اړې په دی ریپورت کې تفصیل راکړي.
دا ډیر کته ماشه سره پوره کړو. دا ټایم بيشي
په یو هموی ټانک کې نه ځایږي. یا د وسایلو نه په احتیاط کار اخستل کې جاو یا داسې ښکاری چې د افغان ځواکونو امکانات تر پخوا کم سوي دي، ځکه په موږ لسو نفر خبر اعلانو پسې یوازې یو ټانک راغلی.
یو دواني دی
زما تر څنګ د هموی ټانک د کڑکۍ لاسوکۍ مات شوی دی او بیخي دقیق د سر پر برابر د مخ د دروازې زرهي پنډې اندار په څوپر لپسې ګولوي لګیدلې ده. سرتیرو د جنگ د لومړی کرشي د غزرغون ټانک لکه د ناوکۍ خونه د نن په ګلونو او رنگاتي کو شایسته کړی دی. چلوونکی صدو خان هم موج او هم لارې ته ګوري او هم سندري اوري. د لوی ماند د پلکار چې په اساسي ډول جوړیږي تمامیدون کوي، خو د میوند درې په نوم دروانو عملیاتو بهیرې ورستی چاري زندولې دي. د سړک په منځ کې ویجاړ نیم سوې موټر سایکل پروت دی. سړی نه پوهیږي چې د چا دی، خو دلته اکثر هغه موټر سایکلونه د بهرنیو ځواکونو لخوا تر هدف لاندې راځي چې وسلوال طالبان یې کاروي. د سړک د غاړي اکثر کورنه نیم نړیدلې دي. د لوی ماند شوونځي کې پوسټه دا او بازار نه وازي تر نیم ډیر نړیدلې، بلکې اکثر دکانونه سوځېدلې دي. زموږ سره په لار کې یو بل شوبل هم یو ځای سپل. د لوی ماند په مربوطاتو کې د بغرا پر غاړه تازه جوړ شوی سړک چې پر هر کیلومتر نږدې $1,000,000 لګښت راغلی دی، د وسلوالو لخوا د کرلسو مینون لامل غار غار شوی دی. د نادلی د کوفکی او د لوی ماند اړوند د تور پلپسیمه کې د عملیاتو مسؤل د هلمند امنیت امیر سمونوال ګل خان رسنیو ته ول دا ځل به د پلان لمخې د لشکرګاه څلورم اوزه او نادلی د وسلوالو څخه تصفیه کیږي.
عملیات مو داسې عملیات نه دی چې هغه د ورځې دوه دی، چې موږ ته پلان راکړ شوی د شورا نظامي له طرفه څخه. موږ خپل عملیات مخته روان دی او روان یو. موږ چې هغه ساحه نیسو خپل مطابق دغه پلان مطابق دغه کوردیناتو موږ هلته د ملي وردو پرسونل هلته ځای پر ځای کیږي. دا اوس هم د لوی مانده څخه تقریبا درې پوستې یا څلور پوستې چې دا اوس د اخري ځای دی دا موږ ځای پر ځای کړی دی. وروسته به بیا ګورو چې مخته حرکت کوو چې بیا تر کوم سرحد رسیږو. په دې اکله باید ووایم چې موږ مخته روان یو، دښمن نور دا خپل جنگي حالات له لاسه ورکړی دي، نور نسه کولای شي زموږ د امنیتي قواو مخه ونیسي، او د ګریش له خوا څخه زموږ عملیات په بریا سره روان دي. هغه هم شروع دي، تقریبا ډیره کمه ساحه ده چې اوس پاته ده.
د امنیت امیر وویل تر اوسه د افغان ځواکونو یو کس وژل سوی دی او یو بل هم ټپي دی. هغه د طالبانو لور ته د درنو تلفاتو د اړولو خبر ورکړ، خو طالبانو هم خپل لور ته اوښت تلفات نه دي منلي. شاوخوا کورونه، سړک ته نږدې کروندې او د بغرا د غاړې عمومي سړک هم وې ټنګونو او د افغان سرتیرو جزوتامونو پر سر اخیستي دي. د طالبانو لخوا د نږدې 3 کیلومتره پاخه سړک تخریب، په دیوالونو کې ترکشونه او کور په کور جګړه دلته دروان جنگ تر ټولو خطرناک ډول شي. د ملي اردو اړوند د انجینرۍ د ټیم غړي وایي ماینونه هم ډیر او هم په پیچلي ډول کرل سوي دي، ځکه نو آهسته پر مخ ځي. خو د نادالي امنیه قمندان عبدالبصیر او د لومړي عملیاتي کنډک قمندان عبدالرشید راته وویل سیمې ګڼ میشتې دي، په دې خاطر قرار دي چې ملکی کسانو ته زیان ونه رسیږي.
او ملکی خلک په داسې سختو حالاتو کې ژوند کوي چې پرون موږ د کلي د مشر سره خبرې وکړې، هغه راته بغارې کړې. یو ویل چې دا ماینونه را وشول چې په دې ساحه کې وګورم، ما په کورې شاوخوا ماینونه را ګرځولي دي. زما ایوانان کوچنیان ښځې ټول وږې تږې ناشتې، موږ نه شو کولی چې ګرسې ساحې څخه د باندې ووځو. بیا موږ ورته رالو، هغه د کور مخکې ماینو تش شو، هغه هم ځینې وکړه، لاره مو ته پاکه کړه. یو مریض زنانه مریض هم درلود، هغه مریض هم سره انتقال کوي لشکرګاه ښار ته شپخانې ته.
زموږ په وړاندې هېڅ مشکل هم نشته، نه موږ ته مشکل جوړه سي، خو ځکه دوی د ملکي کورو څخه استفاده کوي. بیا هم د هغو په کورو کې ماینونه پټوي، او سړک هم دغه سړه وړی دی. بیا هم پر هغه تاتې روان دی چې ګورې، موږ هم پر دغه روته رامات کوو، موږ ته څه مشکل نه جوړوي.
دلته د ولسي جرګې تر انتخاباتو 4 ورځې وړاندې عملیات درېدلي ول، ځکه نو تر بیا پیل مخکې خلکو سیمه پرېښې وه او موږ هم ونه توانېدلو چې عام خلک د مرکو دپاره پیدا کړو. د نادالي ولسوالۍ د بیرته نیولو دپاره 9 میاشتې وړاندې پیل سي عملیات دا دي اخیرې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. د لشکرګاه د 4 میاوزي باباجي په شمول نادالي ولسوالۍ نږدې 3 کاله کېږي چې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وه. د هلمند ډېرې نورې مهمې سیمې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي، چې د دولتي مسؤلونو په خبره د خپل عملیاتي پلان له مخې به یوه یوه بیرته تر خپل ولکې لاندې راولي. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو هلمند، د نادالي ولسوالۍ.
اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان حکومت وایي پاکستان ته د طالبانو د یو حد سفر څرګندوي چې اسلام آباد له دې ډلې سره نږدې اړیکې لري. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د ناټو نوې ملکی استازی به په کابل کې د برتانیا د سفیر په توګه له خپلو تیرو تجربو پراخه استفاده وکړي. په داسې حال کې چې په تور سمندرګي کې د روسیې او اوکراین له تقابل وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې کړکیچنې شوې، پینټاګون تیر ماښام وویل جنگي چټ الوتکوی د اوکراین په هوایی قلمرو کې حیرانوونکي الوتنې کړې دي. او اوکراین پرون د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډه کې پر روسیې د بندیزونو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. زموږ ازادي راډیو ناورې. د افغانستان د اسلامي او جهادي ارزښتونو شورا په دې هیواد کې د دینی عالمانو وژنه غندي وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه هیڅ دینی او مذهبي توجیه نه لري. فرید رحمت الله افغان رپورټ اورو.
د افغانستان د اسلامي او جهادي ارزښتونو شورا وایي هر هغه څوک چې په افغانستان کې جګړه کوي او بې ګناه انسانان وژني، دوی اصلا اسلام نه دی مطالعه کړی. د دغه شورا غړي احمد الرحمن علیزاده د پنځشنبه په ورځ د دغه شورا د غونډې په څنډه کې خبري اعلانو ته وویل د افغانستان جګړه دینی او مذهبي نه بلکې استخباراتي اړخ لري.
حملاتی که امروز در افغانستان هست و جنگایی که در اینجا هست،
هغه وایي په افغانستان کې روانه جګړه استخباراتي ده، له دینی او مذهبي اړخه هیڅ جواز نه لري. په اسلامي شریعت کې نشته چې بېګناه انسانان د قتل شي، ماشومان د اعتماد سي او د چاوینه د تویسي.
د هیڅ جای د هیڅ دین مذهبي جایز نیست.
د اسلامي او جهادي ارزښتونو شورا چې د دوی په خبره له آزادو بېطرفه او خپلواکو دینی عالمانو څخه جوړه شوې ده، په دینی مذهبي او اسلامي ارزښتونو او د دینی عالمانو په غونډو باندې حمله وغندلې او دا یو ناروا کاروباله. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل په اورانوس هوټل کې د دینی عالمانو په یوه غونډه انتحاري حمله وسوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه حمله کې 50 تنه وژل شوي او شاوخوا 3 تنه نور ټپیان وو. دغه حمله په ملي او نړیواله کچه وغندل سوه. له دغه حملې څو ورځې وروسته د کابل د دینی عالمانو شورا رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی په کابل کې د نامعلومو وسلوالو له لوري ووژل سو. تر اوسه هم د دغو دواړو حملو مسؤلیت چا نه دی منلی. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې دینی عالمان روانه جګړه ناروا بولي، بلکې له دې وړاندې هم د افغانستان د دینی عالمانو شورا په بیا بیا د افغانستان جګړه استخباراتي او ناروا بللې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او نجات شورا رئیس ګلرحمن قاضي وایي که افغانان له تدبیر کاروان اخلي او جګړه مهار نکړي نو ممکن روانه تحمل شوې جګړه لا پسې پراخ شي.
د افغانستان د جګړې د ودریدو لپاره یوازینی لار چې اوس خپل ملت باید موږ سولې ته کینو او خپل منځي افغاني سولې راولو او د دې لارې وکولای شو چې جنگ ته د پای ټکی کیدو.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت کې د جماعتونو رئیس مولوی فضل کریم هم په افغانستان کې روانه جګړه جنایت وبل او ټینګار وکړ. هر هغه څوک چې په افغانستان کې جګړه پر مخ وړي یو وخت په دوی تر کورونو هم ورسیږي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
دوستان زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو او د ماشومانو د حقونو په اړه د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام او کور کلی درته خپور کړو، د ماشومانو د حقونو په برخه کې د یو تازه پرمختګ ریپورت لرو. افغانستان کې په لومړي ځل د ماشومان د بلاتړ دولتي مرکز پرانستل شو. د دې هیواد د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي له دې مرکز د جوړېدو هدف د متضرر ماشومانو ساتنه او د دوی ملاتړ دی. د فیروزي عزیزي په ریپورت کې نور تفصیل ورو ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ادارې ځانګړی پروګرام او پاغې پسې کور کلی خبرېږي.
په کابل کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا د ماشومانو د ساتنې او لدوی څخه د ملاتړ لومړنی مرکز پرانستل شو. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د پنځم په ورځ په دې اړه جوړ شوی مراسم ته وویل چې اړینه وه د بیلابیل لاملونو له امله متضرر ماشومانو ته داسې یو مرکز موجود شي چې د دولت ملاتړ ولري.
هدف از افتتاح از این مرکز ای است.
دا دغه مرکز د پرانستلو هدف دا د هغه ماشومان چې لغپل او کورنۍ لري پاتې کیږي یا هم لکوره تختی هغه ماشومان چې پر وړاندې توتريخواله کیږي او له قانون سرغړونکو ماشومان چې له همدی دلایلو لامل زیانمن کیږي باید دا سیو مرکز ورته ووسی چې د دولت د مواظبت لاس او ملاتړ ورسره ووسی، خپل نورمال ژوند تر وګرځي او بل اخر خپل کورنۍ سره بیرته وصل شي.
دغه مرکز د کابل پانتون د ځوانانو د هغه ډلې په همکاري جوړ شوی چې د ماشومان او د ملاتړ او روزنې په برخه کې زده کړې کړې دي. د ماشومانو د ملاتړ او محافظت په مرکز کې به په موقت ډول یعنی لیوی اونۍ تر لس ورځو پورې ماشومان د دې لپاره ساتل کیږي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دغه موده کې به ماشوم له خپل کورنۍ سره عادي ژوند کولو ته چمتو شي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وویل چې دغه مرکز به د 150 ماشومانو د ساتلو ظرفیت ولري. د ښاغلي زکی په خبره راتلونکي 1499 مریض کال کې به د افغانستان په وو زونونو کې د 200,000 امریکایي ډالرو په لګښت اته نور د ماشومانو د ملاتړ او ساتنې دولتي مرکزونه هم جوړ شي چې د غشمیر مرکزونو جوړولو لپاره ملي شورا ته د تصویب لپاره د بودیجې وړاندیز هم کړی دی. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوسمهال د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ملاتړ او محافظت دیش مرکزونه شته چې 24 په کابل او پاتې نور په ولایتونو کې دي. دغه شان 15 مرکزونه 24 ساعته او 15 نور 12 ساعته دي، خو دا ټول خصوصي مرکزونه دي. له افغان ماشومانو د ملاتړ نړیوال ادارې یا سیف د چلډرن مخکې تر دې ویلي و چې په دغه هیواد کې 3.5